بیاسه برابر کی او متاسفانه سمشونم قیدی او دغه مشکلات سره دوی سره دي نو ټول هم دغه رقم منتظر دي چې بلاخره د امارات اسلامي او طالبان دوی په حق او د دې سرنوشت په حق له یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي، هم د حکومت په خیر وي او هم د سرنوالانو په خیر وي.
آغلی ناصر، په دغه کې یو یا دوه کیسې تاسو موږ سره شریکولای شئ؟
متاسفانه زه هویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نوم یې واخلم، ځکه ما تاسو وویل چې تهدیدات اوس هم شته دي او د دوی هویت حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبو ته نشو ازلیدلی، ځکه موږ ګواښل کیږو د خپل د نوم چې کله موږ نوم اخیستل کیږي موږ د تهدیداتو له غنه خپل مستعار نومونه کله ږدو، یعنی داسې مشکلات شته دي. او دا البته شاید وو چې ډېر دوی اقتصادي مشکلات لري او کله چې د خپل قصې کوي واقعا موږ ورته مایوسه کیږو چې نه مو څه د لاسه کیږي او داسې موږ یې ورو واقعا روحه ناراحته کیږو. او هیله مو دا ده چې د دغو خلکو او د دغو د دغې قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسي.
اغلی مجتبی، تاسو د ناصری صاحب خبرې واوریدلې، دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له څه ډول امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کوي په ټول افغانستان کې، او دا ټول په قرباني کې نول سوي دي. تاسو د خپل همکارانو څخه مو اوریدلې وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسې که تاسو موږ سره شریک کړئ، نمونه او هویت یې مو وایست.
بلې، هو لکه چې هغه زموږ ګرانې همکارې وویله، خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله و، هغه هم یعنی اوس چې ورسره تماس لرم موږ ورسره اقتصادي مرستې کوو. ډېر په سخت حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري، د کور کرایه پاتې ده، معاش نه ده اخیستې، همداسې ډېر زیات مشکلات لري. نو دا زما ترور ده یو عادي مثال ده. همداسې تاسې فکر وکړئ چې زما د ترور غوندې سلهاو کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي، او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي. او بیا تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان، چې معاش ورته نه ده ورکول شوی. د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو، موږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو او حتی د میاشت تنخوا موږ نه ده اخیستې، موږ ته نه ده راکړ شوی. نو دوی دوه ستونزې سره مخ شوي دي، هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتي ستونزې سره. نو واقعا د څارنوالانو حالت ډېر زیات خراب دي، حتی زموږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. دوی نه پوهیږي چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ژوندي پاتې کیږي، دوی امنیت خوندي کیږي نه کیږي، دوی ته معاش ورکول کیږي نه ورکول کیږي. نو واقعا زه متاثره یم، او کله چې دا حالت ذهن ته راځي او په یو څو دقیقې چې دا موضوعات باندې ډېر زیات سوچ کوم، زمدسې فکر کوم چې همدا مرګ ده، همدا تدریجي مرګ ده چې موږ ګورو.
اغلی ناصری، که تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپل زده کړو او د تجربې په اړه یو څه معلومات ورکړئ.
ډیره زیاته مننه. البته هر په افغانستان کې د هر انجلۍ لپاره او د هر میرمن لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی او یو ستر ستونزه ده چې بالاخره هغه په مبارزه باندې دا مخته وړي. زه هم د همغو پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم، د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده. البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره و، ما وکړی چې زه مکتب ته لاړ شم، مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف و. یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکولې چې د نجونو یې په تعلیم باندې څه همغه ته قران کریم ذکر همغه ورته کفایت کوي نو ضرورت دي چې د ته مکتب کې شامل وي او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ د خبرونه منلی او ما د مکتب کله شروع هغه مې خلاص ک او په تقریبا تلور کله ما سوي امتحان ورک ځکه ما لقد لو د زبې زر فارغ شوم د کله زره مکتب نه فارغ شوم بیا مې پانتون شروع او د حقوق شوم حقوق او سیاسي علوم زما ډیر خوخه دې رشته ته ځکه کامیاب شوم او دا مولو وصله کله مې صدا لو وصله بیا شوق د وظیفه راغی او کله چې ما کوشش کوم چې دا وظیفه واخلم نو بدې کې ما ډیر ستوند وګړلې تاسو باور وکړئ رقابتي ازموینه خو یو خګه نه ده یعنی انسان خپل په لیاقت باندې خپل په امر کوخ باندې دوی کامیابیږي خو کله چې زه کامیاب شوم خې نمرې مې واخیسته د دې په هغه ترڅنګ هم زه کله تعینات تعین کړم تقریبا شپږ میاشتې کوم میاشتې ما ډېرې منډې وهلې یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بل اخره وظیفه مې واخیستله او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپل ماستری شروع کړله کابل پوهنتون کې او تر ماستری پورې ما خپل زده کړې وکړلې خو درېم سمستر کې دغه کابو تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماستری کې کېدل مته ما باید ماستری خلاصه کړی و خو تر نن پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره د لودا چې زه به فارغې کوم ساکله او بیا به ډاکټرا ته البته سبتنام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم هغه هیله زما په ژبه پاتې شوه ځکه د پوهنتون دروازه تر نن پورې تړل شوې ده دا پنځه میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې انجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل وو هغه هیله او ارمان په دې ژبه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تماموم خدای کې بدن دا ترسره کوم موزان به یو موقف ترسوم متاسفانه دا ټول په ژکه پاتې شول او تر اوسه پورې پانتونو دروازه تړل شوې دي د دندو دروازه تړل شوې دي نو دا ټول هغه نو مې دي ګانې دې چې کله زموږ چاته راولېږي وقان ډیر یعنی مایوسه کوي لژوند نو هیله مې دا ده چې په آینده کې ورنۍ موږ سره پیدا شي ساده خپل مقابله شو وکولای شو چې خپل ما هیلو ته ورسېږي خپل تحصیلات تمام کړو او هغه دندو ته مو په شوق باندې شپې او ورځې سهار کړې دي او بل اخره ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی وو هغه دم دته موږ ته اجازه راکړل شي موږ لار شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو
هله جانی که تاسو د خپلو زده کړو او تجربو په اړه یو څو خبري وکړي
ډیره مننه کوم زه هم خوشبخته یم چې په روشن فکره کورنۍ کې لوی شوې یم او زما مشوق زما پلارجان وو نو چې زه واقعا ترې منندوی یم د کابل پوهنتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم او وروسته بیا د نړیوالو حقوق کې خپل ماستری مې ترلاسه کړی او اتا دکتورال لپاره می هم اراده درلود خو متاسفانه داس یو هغه انقلاب را منسته شو چې زمونږ هیلو هر څه امداسي پاتې شوی بیا ورسته چې زه د پانتون څخه فارغ شوم شوق علاقه من دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم البته په عدلی او قضایی ارګانونو کې وانده اخیسته لاوالتا دنده تر سره کول هم یو انجلی ته چې بی واسطه او یا مثلا ډیر امکانات نه درلود هغه هم یو مشکل وو مګر متاسف خوشبختانه دا وایم چې ما کوم شوق علاقه چې درلود او کوم آمادگی چې ما ورته نیولې او بیا د سارنوالانو امتحان عمومي امتحان ته غدون کول او خوشبختانه چې التمیلاره پیدا کو او په ډیر شوق او شور ما خپل دندې پایل کو خپل دندې تمه ادامه ورکوله چې په دې امید و ما چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته خپل بیوازلو خلکو ته مرسته وکړو کومک وکړو خپل د وطن په آبادی او پرمختګ باندې ونده ولرو مګر متاسفانه چې دا هر څه پاتې شو.
ډیره مننه غالي مجتبی. منور جان، یو شمیر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان قوانین شایي د شریعت پر اساس باندې نه وي جوړ شوي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
ډیره مننه. د افغانستان قوانین لکه څنګه چې قانون اساسي خپل ویل دي، دا قانون هیڅ مغایرت اسلام شریعت سره یعنی نه لري، او څه هغه څه اسلام ویل دي هغه په مطابق باندې جوړ شوی دی. او پاتې دا نور فرعي قوانین چې دي، بیا دا د قانون اساسي پر اساس جوړیږي. یعنی دا چې هر هغه قانون چې جوړیږي، هر یو د اساسي قانون د یوې مادې په اساس باندې دغه نشات اخیستی او په تفسیر کې هغه بیانیږي. نو خبره دا ده چې دوی د یو ځل د خپل مطالعه وکړي، دوی د هغه ماده په ګوته کړي چې هغه ماده موږ ته د شریعت په مخالفت باندې وي، ځکه موږ د قانون د تصویب مرجع درلوده. او شکر الحمدلله ټول مسلمانان دي، ټول هغه کسان دي چې دینی علم هم لري او دنیوي علم هم لري. نو هیڅ کله به موږ خپل دا اول وجدان انده کار ونه کو چې موږ به د قانون پلي کوونکي او هغه قانون به بیا موږ پلي کوو چې د قانون د اسلام په مغایرت باندې وي. اصلا دا کار دا چې هر چا ویلي دی او هر څوک چې دا ذهنیت لري، دا کاملاً اشتباه ذهنیت ده. نو د دې په ځای چې دوی دا خبرې کوي، یو ځل دوی لاړ شي مطالعه دي وکړي، دوی دې هر هغه ماده موږ ته راپوګته کې هغه د مشخص کړي چې د اسلام دین په مغایرت باندې هغه ترتیب شوی وي. او که څوک بیا دا غواړي چې ثبوت دی کا، بیا د خپل مطالعه لږ زیاته کړي او هغه ماده دي دوی مشخص کړي او قانون دوی مشخص کړي چې د اسلام پر نه کوي جوړ شوی.
ډیر زیات مننه اوریدونکو د مخکښ شدي د پروګرام له دواړو ملمنو غلي هيله مجتبا او غلي منوره ناصری څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې لمش سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو